مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواخیم او تاسو په دې خبری غړی کې هرکلی وایم. په دې یو سات کې به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو په تازه حالات او تاسو خبر ساتو. هیله ده چې تاسو موږ سره د غړی تر اخره پورې پاتې شئ، ځکه چې په دې سات کې تاسو ته موږ بیلابیل رپورټونه او خبرونه راوړي دي. راځئ چې خبرونه وو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی وایي په قبایلی سیمو کې دی د پوځي عملیاتو پر ځای ترقیتی کارونه وشي. د خیبر پختونخوا د پېښور پوهنتون استادانو له راتلونکې اونۍ د کار بندیز اعلان کړی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ پر افغان طالبانو غږ کړی چې خپله سخت دریزه حکومتولي دي نرمه کړي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی وایي په هغه صوبه کې باید د جنگونو تجربې بندې شي او په قبایلي ضلعو کې دي د عملیاتو او نورو پریکړو په اړه د خلکو سره سلا مشوره وشي. وزیر اعلی د فروری په څلورمه د کرمې په صده کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو خلکو په کم کې د وینا په وخت وویل چې د خلکو بې کوره کول د صوبایي حکومت پریکړه نه ده، خو بیا به هم د هر بې کوره شوې کورنۍ سره 2.5 لکه روپۍ مالی مرسته وکړي.
چکن دا وی ای چې ملټری اپریشن په فور دی چې وشي او داخل تک کې پونو لشي نو روزه شي کنه د جرنل زوی دا پدا کې په ورستې راکې د وزیر اعظم زوی دا ورس پدا کې په تیر راکې کنه روزه شي د صدر زوی دا ورس پدا کې په تیر راکې کنه خو همیشه دغه داسې کړی دی مونږ له همیشه د خپل کپایلی ازلانا یو تجربه کا جوړه کړی دی.
د کرمې له بېلابېلو سیمو څخه د جنگونو او پوځي عملیاتو له وجې له 100 زرو څخه ډېرې کورنۍ کډه شوې دي چې په بېلابېلو کمپونو کې میشته دي. تر اوسه د پاکستان پوځ د افریدي د تورنو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېر وختونو کې دا دریځ تکرار کړی چې په قبایلي سیمو کې د امن لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان کړي او په دې ترڅ کې په زرګونو سرتېرو قرباني ورکړې ده. د خیبر پختونخوا د پېښور پوهنتون استادانو اتحادیه اعلان کړی چې د حکومت لخوا د پیسو نه ورکولو پر ضد به د فروری له 9 څخه کار بندیز کوي. د هغه اتحادیه مشر ډاکټر ذاکر الله خان د فروری په 4 په پېښور کې خبری غونډې ته وویل چې ښوونکو ته د پنشن پیسې او تنخواه په وخت نه ورکول کیږي. د هغه په وینا په ټوله صوبه کې د 4 پوهنتونونو لپاره 10 اربع روپۍ بیل شوي چې نه یوازې کمې دي بلکې هغه هم په وخت نه ورته رسیږي. تر اوسه د خیبر پختونخوا حکومت د دې احتجاج د ګواښ په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېرو وختونو کې د پوهنتون له استادانو سره مذاکرات کړي او ویلي دي چې کوشش کوي دا مسله حل کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دفتر د فروری په 4 په یوه خبر پاڼه کې وویل چې نوموړی د قزاقستان د ولسمشر قاسم ژومارت توکایوف په مشرۍ ورغلي پلاوي سره 2 معاهدې لاسلیک کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې 2 اړخیز تجارت به په راتلونکو 2 کلونو کې 1 ارب ډالر ته ورسوي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې په هغو معاهدو کې د انرژۍ، تعلیم، تجارت او کلتور په لړ کې د کارونو په کولو سلا شوې ده. په خبر پاڼه کې د قزاق ولسمشر توکایوف له خولې ویل شوې چې غواړي نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې سیمې په کچا اقتصادي راکړه ورکړه زیاته کړي. د اسلام آباد یو غیر سرکاري ادارې د پاکستان سولې او شخړو مطالعاتو مرکز ویلي چې په هغه ملک کې په جنوري میاشت کې واتیا وسلوال بریدونه شوي. د فروری په 3 د هغه مرکز په رپورټ کې راغلي چې په هغو حملو کې 85 په خیبر پختونخوا، 20 په بلوچستان او 2 په پنجاب کې شوي دي. د رپورټونو تر مخه د 13 دسمبر میاشتې په نسبت د ناامنۍ په پیښو کې 43% زیاتوالی ښیي. د بشر حقونو د څار نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ د فروری په 4 په یو رپورټ کې په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د جینکو ښوونځي د پرانیزي، پر ښځو د سختي ختمه کړي او رسنۍ د خپل کار ته پرېږدي. هغه ادارې په خپل رپورټ کې په نړیوالو او ملګرو ملتونو هم غږ کړی چې پر طالبانو د فشار زیات کړي. تر اوسه په کابل کې د طالبانو حکومت د دې رپورټ په اړه څه غبرګون نه دی ښولی. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 په افغانستان کې حکومت ونیو. تر هغې وروسته یې نجونې له 6 ټولګي پورته له زده کړو منع کړې، په رسنیو ګڼ بندیزونه ولګولو او پر ښځو یې محدودیتونه زیات کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل دروو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی کرمتا ورغلی وو او هلته د بیکور شو خلکو سره د مالی مرستو ژمنې کړي. په بلوچستان کې د ملازمینو احتجاج روان دی. دوی څه غواړي؟
د گرینڈ الائنس ملازمین دا وخت په جیلو کې د خپل مطالباتو لپاره دوی غواړي چې زموږ تنخواوی د نورو ملازمینو برابر سي.
د جنوبی وزیرستان د تحصیل اسپتال په څه حال دی؟ په مردان کې د افغان کډوالو حال درکو چې کډ نغاړي او افغانستان ته روان دي.
دا کورم تقریبا 15 لک روپۍ کورم په خپل لاج وړ کړو او په خپل لاس یې بیرته وړانده.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د خبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی د کرمې له جنگونو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو خلکو سره په خبرو کې وعده کړې ده چې هرې کډوالې کورنۍ ته به 2.5 لک روپۍ ورکوي. هغه په ساده کې د خبرو په مهال د پاکستان پر وفاقي حکومت او پوځ د تورونو په لګولو سره نیوکې کړې چې نورې په خپله صوبه کې د جنگونو تجربې نه مني. د پاکستان وفاقي حکومت او پوځ د نوموړي په خبرو سمدستي څه غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېرو وختونو کې ویلي چې د قبایلي سیمو د پرمختیا لپاره کار کوي او هلته پوځي عملیات د امن لپاره روان دي. په دې اړه د طارق اورکزی رپورټ.
او خوشحال پدای ام چې نن په تاسو باندې تکلیف کوي نو تاسو د خپل د خورې سره چې کوم دی وزیر اعلی
دا د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی محمد سهیل خان افریدی دی. د چهارشنبه پر ورځ په ډومبی ځل پر دغه کرمیتا ورغلی چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي د الشیرزو موسوزو او زهمشت کډوالو حال معلوم کړي. نوموړي د تیندو سامې پر سیمه جوړ د متاثرینو په کیمپ کې کډوالو ته پر وړاندې کړل شویو غوښتنو او فریادونو په خپل تقریر کې ویلي نه یوازې دا چې بې کوره خلکو ته به اسانتیاوې ورکول کیږي، بلکې غواړي چې د ځمکېدلو پر وخت قبایلو سره شوي د 1000 اربع روپو ترقیاتي فنډ لګولو وعده هم تر پوره کړي. په منځنۍ کرمه کې درې میاشتې وړاندې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شروع شوی. په سیمه کې دا وخت له الشیرزو زهمشت او مسوزو علاقو زرګونه کورنۍ تر وتلو پس کیمپونو او یا له کیمپونو بغیر د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. د سیمې کډوالو وار له مخې اسانتیاوې ورکولو ترڅنګ خپل کورونو ته زر تر زره واپسي، د نقصانونو ازاله او پر علاقې دایمي امن غوښتنې کړي. محمد سهیل خان افریدی وای پر دغه جدید وخت کې هم قبایل له ریاست امن غواړي چې دا ډېره د افسوس خبره ده او زیاتوي نور دا نشي قبلولی چې په بندو کمرو کې د پوځي عملیاتو داسې فیصلې په مسلط کولو قبایلي علاقه سوخ خپلا تجربه گا وګرځوي.
چکن دا وی چې ملټری اپریشن په فور دی چې وشي او د خلک ته کې بنو لشي نورو د شکایت دی جرنل زوی دا پدا کې کې وورستې رکی کا نورو د شکایت دی وزیر اعظم زوی دا وورستې پدا کې کې ته رکی کا نورو د شکایت صدر زوی دی وورستې پدا کې کې ته رکی کا دغه خطا او بچی دا روشي د تر پدا کې کې وورستې رکی کا دا سونه فیصله نه دی دا سخت ژوند دی خو همیشه دغه داسې کړی دی چې په مونږ باندې باند کمرو فیصله مسلط کړی دی مونږ لای همیشه
د زناورو نظر کړی دی، مونږ له همیشه د کیړو مکوړو نظر کړی دی، مونږ له همیشه د خپل قبایلي اصلانه یوه تجربه کا جوړه کړې ده چې یو ارتي یوه تجربه پکې کوي بل ارتي بله تجربه پکې کوي.
د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی محمد سهیل خان افریدی دا اعلان کړی چې په راتلونکو لنډو وختو کې د کورمې پر سیمه یو لویا ولسی جرګه په کولو ټول نړۍ ته به دا پیغام ورکوي چې له کورونو جبري انخلا شوي، پر قبایلو ظلم روان دی، پر خپل سیمه امن غواړي او په بندو کمرو کې شوي فیصلې نور دور باندې دغلته مسلط نشي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور ریډیو تاسو مشال ریډیو اوري ام دا اوس تاسو زمونږ دغه اپ ډاونلوډول شي او خبرونه پی اوریدل شي. اوس یو رپورت تا ورزو. په بلوچستان کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو ویل دي چې دوی به په هغه مظاهره کې ورګډ شي چې ملازمینو شروع کړی ده. دی وایي چې د اتم د فروری څخه به په دغه احتجاج کې شمولیت روان وساتي او تر هغې پورې به دا روان وي چې تر څو حکومت غوښتنې نه وي منلې. دغه ملازمین احتجاج کوي چې حکومت دې تنخواګانې د ټولو ګریډونو یو قسم کړي او دوی ته د پینشن او نورو مراعاتو لپاره خپلې کړې وعدې پوره کړي. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان د سرکاري ملازمینو اتحادیې ګرینډ الاینس د تیرو دوو اونۍ راهیسې په سخت احتجاج لاس پورې کړی دی، چې له امله یې پولیسو په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې یو شمېر احتجاج کوونکي ملازمین او د دوی مشران نیولي او په جیلو کې بندیان کړي دي. پر دې باندې د صوبې زیاتره سیاسي جماعتو سخته خواشنۍ ښکاره کړې ده او د فروری په درېیمه نیټه د عمومي نېشنل ګوند تر سوري لاندې په کوټه کې رابلل شوي د آل پارټیز په غونډه کې پرېکړه شوې ده چې دوی به په اتم فروری په ملکی کچه د حزب اختلاف لخوا په اعلان شوي احتجاج کې د سرکاري ملازمینو سره د یووالي په خاطر برخه اخلي. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي نور حال څه داسې راته بیان کړي:
په اته تاریخ چې دی په ټول ملک کې د دې فارم 47 انتخاب د لارې چې کوم څه نظام جوړ شوی د دې په خلاف په پراخه بڼه احتجاج دي، چې باغه کې پر قومي سطح اتحادو مې اعلان کړی دي، سیاسي جماعتونه هم په خپل خپل لیول باندې د په خلاف احتجاجونه اعلان کړی دي. نو ان شاء الله دا به بھرپور احتجاج کیږي په اتم فروری باندې. د دې سره پر نم یا پر لسم هر تاریخ چې ګرینډ الاینس خوشاوي، ګرینډ الاینس به یو بل ای پی سی راغواړي. نن موږ د دې صوبې یو لس سټیک هولډر چې وو، پاک سیاسي جماعتونه، کمپرس جماعتونه، نور چې کوم ټریډ یونینز دي، دې ګډون درلودي، یو نیم چې کوم پاتې دي، ګرینډ الاینس به هغه راغواړي. د ټولو په متفقه فیصله د هغه پلیټ فارم څخه به ان شاء الله د یو سخت احتجاج او لا عمل اعلان کوم تور کول کیږي د گرین الاینس د ملازمینو د دې مطالباتو پاکي.
بلخو د جنوري په 16 نیټه د پیل سوي د احتجاج په اړه د گرین الاینس مرستيال مشر محمد اسماعیل کاسیر ته وویل چې د صوبې زیاتره سیاسي جماعتونه د دوی سره درېدلې دي.
گرین الاینس آل پارټیز ولاړ دي. آل پارټیز چونکه پاته تاریخ د خپل یو احتجاجي شیډول جاری شوی دی وختي سره، نو دوی خالي د څلور ورځې چې د اسمر سره مطلب په دای سلسله کې لښ خاصه مخته مغواړي د نن تاریخ بعد به بیا ګرین الاینس کم دغه ورکي لامل ورکي هغه مطابق به چلی شي او موږ ان شاء الله نه یاله تاریخ چې د ګرین الاینس له طرف څخه آل پارټیز مشخصه راغواړو په هغه سلسله کې به خپل کار پروګرام جوړو.
بل غاړه ته د سرکاري ملازمینو او سیاسي جماعتو د احتجاج د مخنیوي په خاطر د صوبایي حکومت لخوا لاله مخه د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د فا یو سلسلور سلويشت لګیدلې ده. خو پر دې برسېره د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي مشر نصر الله زیری وای چې تر څو نیول سوي سرکاري ملازمین نوي خوش سوي تر هغه وخته پورې به دوی په قراره نه کښېني.
د ګرینډ الاینس ملازمین دا وخت په جیلو کې د خپل مطالباتو دپاره دوی غواړي چې زموږ تنخواوې د نورو ملازمینو برابر سي. ډي آر اي سمپل دا خبره ده او حکومت دا افسران دا استادان دا پروفیسران په جیلو کې اچولې دي د دوی څه زیاتوب روان دی. موږ پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي د ګرینډ الاینس د دوی د مطالباتو مکمل حمایت کوو. زموږ دا غوښتنه ده چې د ګرینډ الاینس مطالبات دي فوري تور ومنل سي او دوی دي د جیلو څخه اخلاص کړل سي.
خو د بلوچستان د حکومت لخوا ویل سوي دي چې د صوبې پر 2.5 لک ملازمینو د بجټ 80% برخه هر کال مصرف کیږي چې لامل یې په کلنی بجټ کې وترکیاتي کارو ته په سمه توګه پیسې نه پاتېږي. دا خبره د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بکټی د جنوري په 20 نیټه پر ایکس پاڼه په خپل پیغام کې کړې ده او ویلي دي چې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پنشن له امله د صوبې 1.3 کروڑ نفوسو ته د ترقۍ او پرمختیا لپاره یوازې 200 ارب روپۍ په کلیز بجټ کې پاتېږي. یادوي چې د وفاقي حکومت لخوا ډسپریټي ریډکشن الاونس یا ډي آر اي د کال 2021 څخه د مارچ د میاشت راهیسې د اسلام آباد و ملازمینو ته ورکول کیږي او په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري ملازمینو په تنخوا کې 15% د زیاتوالی یاد الاونس په کال 2022 کې پیل شوی دی. په سند کې په کال 2022 او په پنجاب کې په کال 2025 کې په بل نامه یاد الاونس و سرکاري ملازمینو ته ورکول کیږي. خو د بلوچستان سرکاري ملازمین تر اوسه د دې الاونس څخه بې برخې پاتې دي. د کارپوهانو په خبره چې د ډي آر اي موخه په ګریډ کې د لوړ او لاندې ملازمینو په تنخواګانو کې یو توازن راوستل وو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس موږ اوریدل شو. دغه واتس اپ چینل ته که تاسو ورشئ هلته هم ډیر څه چې تاسو یې لوستلی اوریدلی او کتلی شئ. اوس جنوبی وزیرستان ته ځو. هلته خلک وایي چې دغلته د تحصیل هسپتال کې هیڅ سهولتونه نشته. کوم مشینونه چې راوړل شوي وو، کوم سامان چې راوړل شوی وو، هغه هم اوس هلته نشته دی او سپي پکې ګرځي. دوی وایي چې حکومت په کار د دې شیانو ته پام وکړي او د خلکو د روغتیا د غم په خوړلو سره دغه هسپتال ورغوي او بیرته یې د سره پیکار وکړي چې خلک مطمئن شي. په دې حقله زموږ همکار اشتیاق مسید رپورټ لري.
د چک سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې د تحصیل هسپتال مولی خان سرای بندش په وجه یې د سیمې خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د سروکۍ سیمې یو اوسیدونکی ویایي فیدا محمد د مولی خان سرای هسپتال غیر فعال کې دې په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
پورا چین ور سکتا رہا تھا وہ یہ پشے وفات شو یہ دس بارہ سے میرا ایم پی اے تھا میں نے تو وہ دخل کے تم دے یوب سول کرائی دے چھ ہم ہاد میج دے پورا دا اسپتال دے بہلا ول کوشش تو کی کترنن رضا پورا صدا سے عملی اقدامات نہ وش پر
ماشال ریڈیو چھ دے چک سویلی وزیرستان ضلع اس دن کی دے مول خان سرائے اسپتال فال کاول غشتن پبارک دے ضلع نا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ سیف خان سرا تماس ونی ولی آگوئی پزاؤ شے و ویل
مول خان سرے والا اسپتال چھ دائی پرزوت سترہ یو اپگریڈ دے کہا چھ دائی اسپتال چھ کین دائی نوائی کانٹریکٹ کم شے وائی دائی پر کب دیکھ پرائیویٹ پارٹنشپ موڈ بندے آئی ایم ایل کمپنی دو اختم رام شے وائی دائی دائی کا پیسے ہم ریڈیز شروع دی یا پدر شے دا مطلع دو چھ آنو دے مپلو شے دو آنو دے مو دے حکمات پلو شے دو آدو دے انسی مطلع انسی مطلع نہ دے آئی ڈی ایف سی پلو شے دو نہ چھ دو کنادا دے 11 کور پلو شے دو دفتو دے خپل کلیرنس ور کرائی دائی دا مسئلہ شاخ دو پر جی ایچ کیو شے پر اول پینڈے شے ارمی اخپل ٹائم و خوالی اختنے بھی از دو نظر راستی ہے در اخپل پروسس ٹائم نی اگر دو داو کا بھی جی پروسس دو دو ور کمپلیٹ کی اور این او سی دو رمی اتا روکی چی دان پاک مدال در نظر یا رامون کی لگے دے ترنگی آوال راون وہ
دی سویلی وزیرستان ضلع اس دن کے دا ہم وویل چکا حکومت یہ دے مول خان سرائے اسپتال زر فعال نکڑی بیا وہ یہ دسی میں اس دن کی دے فبرری پش پیجا میں پا مول خان سرائے سیمک شے پلوی احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور ہوئی اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوریدونکو نن د ملګرو ملتونو د صحت نړیوال اداره ډبلیو ایچ او په ټوله نړۍ کې د سرطان یا کینسر د ناروغۍ په اړه د اما پوهاوی ورځ لمانځي په دې ورځ دوی کوشش کوي چې خلکو ته ووایي چې کینسر څه شی دی څنګه تې ځان ساتلی شي او که په چا کې کینسر راښکاره شي چې مختلف قسمونه یې دي هغه څنګه کولای شي چې په وخت یې علاج وکړي یو غلط خبره چې ډېرو خلکو کې مشهوره ده هغه ده چې کینسر علاج نه لري کینسر علاج لري خو په خپل وخت باندې خو که بیا وروسته کینسر یو داسې مرحلې ته ورسیږي چې هغه د تداوي وړ نه وي د درملنې وړ نه وي نو بیا یې څه نه شي کېدلی په دې اړه زموږ همکارې خالده نیاز رپورټ رالیږلی چې د کینسر یا سرطان څخه د متاثرې یو ناروغ په غږ پیلېږي
ټول فیملی چې کوم هغه سټرسفل وا یو قسم ته په ټینشن کې وچی را چاته کینسر وشي بس هغې نه بعد خو مرګ دی نور څه نشته دا کس به خامخا مري
دا غږ د قبایلی ضلع خیبر باڑی نور محمد دی نور محمد کال 2019 کې د سرطان ښکار شوی و چې څلور کاله علاج نه پس اوس روغ شوی دی دی وایي کینسر یې نه صرف جسمانی بلکې ذهني صحت ته هم ډیر زیان رسولی و دی وایي د کینسر علاج مریض زوری ولې علاج مکملولو سره خلک رغیدلی شي
تقریبا په میاشت کې یو پیره خو بزه خامخا اسپتال کې ایڈمیٹ کېدم د سیم په کې شوې دي چې په میاشت کې دوه درې پیره درې سلور ورځو نه زه ایڈمیٹ کېدم ځکه چې ما ته به فیور تب به ما ته ډېره زیاته کېده هغې وجه دا وه چې هغه دوایانې سختې وې نو زما قوت مدافعت به ډېر لو انفیکشن به ډېر زیات کېدو دې نه علاوه چې کوم دي ټول فیملی والا ته مسلې وې هغه مینټلي هم زه خراب کړم چونکې د هغې د وجې نه به زه همیشه یوازې وم باقي په معاشره کې د خلکو ریئکشن هم ښه نه و ګیر چاپېره خپلوانو کې رشته دارو کې نو زه بالکل یوازې شوی ما
رپورټونه ښایي چې په پاکستان کې هر کال 1,15,000 څخه زیات د سرطان کیسونه ثبت کیږي چې پکې 60% مریضان د علاج سہولتونو کموالي له امله ژوند بایلي د مومندو شیراز خان کې کال 2021 کې د سرطان تشخیص شوی و چې بیا علاج شروع کړو مشال ریډیو سره خبرو کې شیراز خان وی په دې هیواد کې خلکو کې د سرطان په اړه د پوهاوی کمی دی او همدا وجه ده چې خلک د دې علاج ته پاملرنه نه کوي چې له وجې ډیر خلک مرګ طرف ته لاړ شي
داسې خلک چې هغوی ته دا پته نه وي چې دا د علاج کېدای شي نو هغوی ته په فیملی کې یا د هغوی په جنګلو کې چې چاته دا ولګي نو هغوی به امید له لاسه ورکړي هغوی به هلې ځلې نه کوي، هغوی به کوشش نه کوي د کوم پوجې چې مریض لا خراب شي. دویمه په ډایګنوزیس کې هم دلته لږه مسله شه، څنګه چې ما سره وشوه که زما د واسکولر ټیومر په وخت باندې ډایګنوز شوی وي نو کېدای شي چې زه د دومره تکلیف سره نه وای مخ شوی، کېدای شي چې زه د دومره دردونو سره نه وای مخ شوی. خو ډایګنوزیس کې هم ایشوز وي د کوم دپاره چې زما په اند لا جدید مشینری لا جدید سامان ورته پکار دی.
روغتیا پالان وای پر وخت د سرطان تشخیص ډیر مهم وی، ځکه چې بیا درملنه اسانه او بریالی وی. د پیښور لایف کیر هسپتال ډاکټر آصف ریاض خان چې د سرطان د ناروغانو علاج کوي وای سرطان یو داسې بیماری ده چې پکې د جسم خلیې په خپل سیوا کېدل شروع شي. دی وای که د چا جسم کې هم چرته غوټه راوځي نو باید سر تر زره ځان ډاکټر ته وښایي چې دا د سرطان یو نښه ده. د نوموړي په خبره په وخت تشخیص سره د سرطان علاج ممکن دی، خو علاج کې لملیټ نه دی پکار.
اکثر خلک دای چې غوټي وي غوټه غټیږي غټیږي او چې یو ډېر غټ سایز اختیار کی بیا دوی خلک ډاکټر لرا ځي، نو پکار دا چې زموږ جسم کې کم ځای کې هم غوټه راشي پکار دی چې مونږ ډاکټر لرا شو. بیا اکثر امراض داسې وي چې هغې کې د غوټې شکل نه ښکاره کیږي، لکه اوس پیپر کې کو غوټه یو او سړی ته نه محسوسیږي، یا کولمه کې غوټه سړی ته نه محسوسیږي. خو د دې سره به نور علامات راځي. هغه علامات څه کیدی شي؟ هغې کې وزن کمیدل کیدی شي، په هغې کې سړی ستړیوالی کیدی شي، هغه باندې مسلسل تبه راتلی شي، هغه باندې ډېره زیاته خوله راځي، یا یو داسې درد چې هغه بالکل ښه کیږي نه، په خولې وینه راتلل، تشو متیازو کې وینه راتلل، ډکو متیازو کې وینه راتلل، بلغم کې وینه راتلل، دا هم علامات کیدی شي. کینسر یو سخت بیماری ده، په دې کې بالکل دو رایې نشته، خو هر کینسر چې دی دا سړی نه وچني.
د یادونه ورته ولسمشر آصف علي زرداری د کال 2015 سپتمبر میاشت کې د نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث ترمیمی بل منظور کړي چې لمخې به په پاکستان کې د سرطان ملي رجسټري جوړول شي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو جامع تګلاره جوړ کړل شي. په دې کې به د تصدیق شوو پیښو، مړینو، روغ شوو کسانو او تر درملنې لاندې ناروغانو معلومات شامل وي. همدارنګه به د ناروغانو د عمر، جنس او سیمې اړوند شمیرې هم ثبت کولی شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی، خبری غړې لا هم روانه ده. موږ به تاسو ته د کرکټ په اړه ځینې معلومات درکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده زموږ اکثره اوریدونکو د کرکټ شوقیان دي. نو دا به درته ووایو چې د زیمبابوې په هراره کې د 19 کلونو څخه لکه د 19 کالو څخه د کم عمره 50 ورځ کرکټ نړیوال جام سیمی فائنل کې افغانستان او هند دا وخت لوبه کوي. افغان لوبډلې د لومړي بیټنګ په کولو سره په ټولو ورنو کې لږ مخکې د 4 لوبغاړو په وړ کېدو 310 منډې جوړې کړې. د افغانستان لخوا فیصل شینوزاده او عزیز الله نیازی سلیزی وهلې. او دا وخت چې د هندوستان لوبغاړي چې دی هغوی بیټنګ کوي او دوی 201 رنزونه کړي دي په 50 ورنو کې، او یو لوبغاړی اوټ شوی دی. دوی ډیر تیز روان دي. په دوی رن ریټ چې دی په اور کې هغه 0.9 دی، یعنی تقریبا 8 اوسط باندې دوی بیټنګ کوي لګې دي، او صرف یو لوبغاړی اوټ شوی دی. دوی ته 110 رنزونه پاتې دي او په 40.4 ورنو کې. د افغانستان د خوانه چې کوم چا بیټنګ وکړ په هغه کې لکه تاسو ته چې ما وویل شینوزاده سینچری وهله، سلیزه پوره کړه، هغه 110 منډې وکړې. او زیر الله نیازی چې دی هغه هم سینچری وهله، سلیزه وکړه، 101 منډې هغه جوړې کړلې. ټولې منډې چې وي 310 وې په 50 ورنو کې. چې دا وخت د هندوستان لوبغاړي بیټنګ کوي او ممکنه ده چې دا پروګرام تر څو پورې ختمیږي، د آخري ګړۍ تر اخره پورې په آخري شیبو کې کېدای شي د دې میچ نتیجه هم معلومه شي. اوس راځي د خبرونو لنډیز وورو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی نن په کورمه کې بې کوره شوو خلکو سره په خبرو کې ویل چې په هغه صوبه کې باید د جنګونو تجربې بندې شي او په قبایلي ضلعو کې دې د عملیاتو او نورو پریکړو په اړه له خلکو سره سلا مشورې وشي. وزیر اعلی افریدی په صده کې یو کم کې د وینا پوخ زیاته کړه چې د خلکو بې کوره کول د صوبایي حکومت پریکړه نه ده، خو بیا به هم هر بې کوره شوي کورنۍ سره 2.5 لک روپۍ مالی مرسته وکړي. د خیبر پختونخوا د پېښور پوهنتون استادانو اتحادیې اعلان کړی چې د حکومت لخوا د پیسو نه ورکولو پر ضد به د فروری له 9 څخه کاربندیز کوي. د هغې اتحادیې مشر ډاکټر ذاکر الله د فروری په 4 په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې ښوونکو ته پنشن او تنخوا په وخت نه ورکول کېږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دفتر نن د فروری په 4 په یوه خبر پاڼه کې ویل چې نوموړی د قزاقستان د ولسمشر قاسم ژومارت توکایوف په مشرۍ ورغلي پلاوي سره په اسلام آباد کې 2 معاهدې لاسلیک کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې 2 اړخیزه تجارت به په راتلونکو 2 کلونو کې 1 ارب ډالر ته ورسوي. د بشری حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د فروری په 4 په یوه رپورټ کې په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د جنکو ښوونځي د پرانیزي، پر ښځو د سختي ختمه کړي او رسنۍ د خپل کار ته پرېږدي. تر اوسه په کابل کې د طالبانو حکومت د دې رپورټ په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 په افغانستان کې حکومت ونیو او تر هغې وروسته یې نجونې له 6 ټولګي پورته له زده کړو منع کړې، پر رسنیو یې ګڼ بندیزونه ولګول او په ښځو یې محدودیتونه زیات کړل. اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. تاسو زموږ دا او نور ټول خبرونه په مشال ریډیو .com او د مشال ریډیو په فری او وړیا موبایل اپ باندې هم همدا اوس اوریدل شي. اوس هم تاسو ته یو رپورت درورو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې لږ مخکې واوریدل چې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو باندې بندیزونه زیات کړي دي او خبریالان یې په مختلفو وختونو کې بندیان کړي دي. ځینې دغه خبریالان، دغه رنګي خبریالان چې په افغانستان کې ځان ورته محفوظ نه ښکاري، هغوی په پاکستان کې میشته دي او دوی غواړي چې غربي هیوادونو ته لاړ شي. په پاکستان کې دوی ویزو ته منتظر دي، خو د دوی د ویزو کارونو ډیر وخت اخیسته دي. له دې وجې دوی د ګڼو مشکلاتو سره په پاکستان کې مخامخ دي. یو مشکل چې دوی ته ورپېښتي هغه دا ده چې پاکستان د دوی هغه ویزې نه تمدیدوي یا نه یې نوي کوي چې ورته ورکړل شوي وي. او بل مشکل چې دوی وایي هغه دا دی چې پولیسي د پیسو لپاره نیسي، د رشوت لپاره یې نیسي او بیا چې کله دوی رشوت ورکړي نو هغه یې پرېږدي. د پاکستان پولیس دا نه مني او دوی وایي چې غیر قانوني کډوال باید له پاکستانه ووزي او دوی څوک د پیسو لپاره نه نیسي. اکرام الله اکرام په دې هکله نور تفصیل درته وایي.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال سلیمان آریان چې له تیر نږدې 1 کال راهیسې له خپلې مېرمنې او یو ماشوم سره په پاکستان کې میشت دی، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو 2 ساعته وروسته د 1.5 لک روپۍ په بدل کې خوشی کړو. تقریبا د ماسپښین له 1 بجې د شپې تر 3:30 د دوی په توقیف کې وو. زه یې په یوه خونه کې چې بندیان ساتل کېږي اچولی وم، خو وروسته دوستانو په مرسته او د 1.5 لک روپۍ په بدل کې را خوشی کړم، خو خبرداری یې راکړو چې نور نشي کولای په غیر قانوني ډول دلته ژوند وکړي. بل افغان خبریال سمیم چې 2 میاشتې وړاندې د اسلام آباد پولیسو نیولی وایي په پاکستان کې د افغان خبریالانو او کډوالو وضعیت ډېر اندېښمنوونکی دی. بشری حقوقو بنسټونه، یونیسیار او ملګری ملتونه د خبریالانو ژوند ته جدي پام وکړي، ځکه دلته په پاکستان کې هیڅوک زموږ د غږ ته اورېدو نشته. یو شمېر نور خبریالان بیا چې په روسیه کې افغانستان ته ډیپورټ شوي دی وایي چې شپه او ورځ طالبانو د نیولو له ویرې په پټه تیروي. افغان خبریال حسینه رفیع چې 2 میاشتې وړاندې له پاکستانه ډیپورټ شوي، ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې مشکلات لرو بيخي پټي وکلا یو ځکه کله بل ځکه او خدای نه خسته کګیر شو نو د نور خبري اعلان غوندې به بندې شو او په وژل شو تاسو ګورئ چې په افغانستان کې بده او اواخر کې خلک چې د ایران او پاکستان ډیپورت کیږي په سیستماتیک ډول ورکیږي او دا زما له ډیره د خوشینه خبره ده او زه ډیر په بد وضعیت کې یم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان امسو ویلي په تیرو دوه اونیو کې پاکستاني پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبریالان او رسنیز کارکوونکي نیولي. دغه سازمان دوشنبه د خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي خبریال سمی فروغ فیضی او اکاس او طاهر رحمان شیرزاد د نیول شویو کسانو لړلې دي. دغه راز درې نور رسنیز کارکوونکي له خپلو کورنیو سره یو ځای نیول شوي. دغه سازمان ویلي که څوم یاد کسان لډیرو هڅو وروسته خوش شوي خو دغه پیښې ښیي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان او رسنیز کارکوونکي له جدي امنیتي ګواښونو خپل سرو نیونو او جبري اخراج سره مخ دي. همسو وایي پولیس داسې مهال د ویزو د نشتوالي له امله کډوال نیسي چې پاکستان د افغان کډوالو د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې او دغه وضعیت افغان خبریالان له نامعلوم او خطرناکو شرایطو سره مخ کړي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ او نورو نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو د ژغورنې لپاره ګټور اقدامات وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت له سقوط وروسته ډېری افغان خبریالان د خپل مسلکي فعالیت د سانسور او امنیتي ګواښونو او سیاسي فشارونو له امله پاکستان ته تللي، خو په تیرو څو کلونو کې دوی په هغه هېواد کې هم له بې ثباتۍ ډک وضعیت او په ویره کې ژوند تېروي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه پیل کړه چې یوازې په تیر 2025 کال کې له 1 میلیون ډېر افغانان له دې هېواده ایستل شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوي. د روانې سلواغې په پیل کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستان وغوښتل چې له افغان کډوالو له زورونو، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو بېلابېلو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج غندلې او دای له نړیوالو ژمنو سرغړونه بللې. دغه بنسټونو ویلي دغه بهیر د زیانګالو ژوند ته خطر پیښوي او د بشري مرستو ملاتړ هم کمزورې کوي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او دغه مشال ایپ چې تاسو ته ذکر وشو په دغه باندې هاوشته یا موبایل ایپ دی، فری یا وړیا دی. تاسو چې کله ډاونلوډوي په تاسو ډیر مصرف هم ناراضي ځکه چې د دې وزن زیات نه دی. او بل خبر دا چې دا تاسو په هر ځای کې د دغه لارې څخه د مشال ریډیو خبرونه اوریدلی شي. اوس به یو بل رپورټ ته ورشو. له پاکستان د افغان کډوالو د وتلو په ترڅ کې د مردان جلاله کمپ په خالی کېدو دی. هغلته پاتې کورنۍ خپل کورونه ړنګوي او کډې په ټرکونو کې باروي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې زر دي د افغان کډوالو کمپونه خالی او هغه افغانان د افغانستان ته ستانه کړي چې په دغه صوبه کې میشته دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې او د بشري حقوقو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې کډوال دې په زور نه وباسي، خو اسلام آباد دا غوښتنې رد کړې دي او وایي چې هر هغه څوک چې قانوني ویزه ونه لري هغه به په پاکستان کې نه پرېږدي. د جلاله کمپ د عظمت علي شاه رپورټ واوري چې د کډوالو په غږ شروع کیږي.
دا د مردان د جلاله مرکزی کیمپ دی چې اخیرانه کډې ترې روان دي. د کیمپ اوسیدونکو وایي چې تیر سلويختو کلونو راسي په کیمپ کې له 3.5 سیوا کورنۍ پاتې کېدي چې اوس یوازې 200 نه تر 2.5 پورې کورنۍ پاتې دي. او هغوی هم کړي تړلی او روان دي. د کیمپ اوسیدونکو خپل کورونه نړوي او سلګیا دي کډې په ټرکونو کې اچوي. د جلالا کیمپ اوسیدونکو محمد خان مشال ریډیو ته ویل چې تیرونه د ضلع انتظامی لخوا ورته ویل شو چې حکومت پر سرا په کرایانو کې مرسته کوي خو په یو اونۍ کې کیمپ خالی کړي.
په دې کې شپږ در سو فیملی وو، په هغې کې څوار لس سوه کډې موږ سره په دې کیمپ کې پاتې وې. مردان ڈی سی اے سی دوی ټول راغلي وو او ویل چې تاسو یاره پر رضاکارانه باندې لاړ شئ، موږ ته د بر نه اډر دی. نو زموږ د کیمپ اوس تقریبا په مشکله سره یو نیم سل یو سلاتیا کډې پاتې دي، او تاسو ولیدل چې خلکو کورونه راسپړلي دي، گاڑی ولاڑی روان دی. من سرا فرخو مکمل خالی شوی، باقی کی کور پاتیو اغم پرون نبلوز وتلے پ جلالا خضر خیلو کی مسر در در نیم سو کڑی وی ٹوٹل پ کی پنزل شل کڑی پاتی دی. خودبگڑ سیکٹر کی پ لس پی صدا خلق پاتی دی، لس پی صدا غویم بازی خلق تہ بیمار دی، ورز نیما مشکلی ورتا چا تخپل مسئلہ نو داغی د وجنه پاتی دی.
تیرونه د پاکستان وفاقی حکومت د خیبر پختونخوا صوبائی دارو ته امر کړی چې د خیبر پختونخوا په دو سلویخ کیمپونو کې صرف 15 دیرش کیمپونه خالی شوی او وو کیمپونو کې لا هم کډوال اوسیږي. باید دوی دی ور وځو کې په رضاکاران توګه افغانستان ته ستانی شي، غنی پرځت به کاروایی کوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې افغانستان ته ستنیدونکو زرګونه کسان په بدترینو حالاتو کې ژوند کوي. د ادارې په وینا ډیر کسان خپل کورونه، شتمنۍ او د ژوند کولو لارې چارې شاته پرېښې دي او له سختو ستونزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له پناه، د روغتیايي خدمتونو او نورو بنسټیزو اړتیاو ته په رسیدو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې 80% کډوال په پاکستان کې د گرفتارۍ له یری افغانستان ته ستانه شوي دي، خو بیا هم ډیر کډوال په پاکستان کې میشت دي. افغان کډوال عبدالرحمن مشال ریډیو ته ویل چې یخ موسم او سرپناه د نشټوالي له وجې دلته تر اوسه مقیمو. باید حکومت دې ورته د روجې د میاش پورې وخت وغځوي، نو د هغې وروسته به په خپله افغانستان ته ستانه شي.
اوس حکومت فیصله کړې چې تاسو به ټول ځئ خپل وطن ته، که خوشحاله که خپه موږ به راوړي. دا کورونه موږ نړولي دي، دا په 45 سال کې دا کورونه موږ ساز کړل په خوارۍ په همت باندې. نن حکومت وایي چې تاسو لاړ شئ، بر موږ ته مشکلات دي، روزاره د یخنی ده، ماشومان دي خلکو سره واړه دي، هغه دي دا سپین ګیری دي کنه، دا ډېر غټ مشکلات دي. او حکومت وایي تاسو به ځئ، نو مجبوري موږ به ځونو. د زړه درد خو بخامخا یې، ځکه چې سړی په یو کور کې یو کال په کریا باندې تیر کړي او بیا تیر ځي، نو خامخا به پسې خپه یي. موږ د 45 سال تیر کړي، بس خامخا موږ خپه یو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي د کال 2015 په 11 میاشتو کې د افغان کډوالو په پاکستان کې د نیولو او افغانستان ته لیږدلو لړۍ 1+ سیوا شوې. اداره په خپل راپور کې وایي چې بلوچستان کې چاغي او کوټه او په پنجاب کې اټک هاغه درې ضلع دي چرته چې تر ټولو سیوا افغان کډوال نیول شوي وو. د راپور لمخې په 2015 کال کې د نیول شوي افغان کډوالو شمیر تر ټولو لوړ پاتې شوی. د جنوري لومړۍ نیټې نه د نومبر د 8 نیټې پورې ټول 1,09,000 افغان کډوال نیول شوي وو. د جلالا د کیمپ اوسیدونکو نذیر خان چې خپل کډه ټرک کې باروي، مشال ریډیو ته ویل چې د جون له ټولو دردونکو وخت یې هم دادي چې کوم کورنۍ په خپلو لاسو په لکونو روپو آباد کړي وو هغه اوس نړوي.
بس دا کډه بارو له خیره سره، بس زو له خیره، بس دوی دلته خدای خوشاله دي، موږ خدای ته خوشاله دي. ډیر وخت هم تیر کړ پاکستان کې، پاکستان کې پیدا شي، پاکستان کې را لوی شو. دا کورم تقریبا 15 لاکھ روپیه مرسته نه دي. کورم په خپل لاج جوړ کړی وو او په خپل لاس یې بیرته ورانه وو. بس ډیر خپه یې، بس سو یا سو امر راغلی دی حکومت له طرف نه.
دا کډوالو نړیواله اداره UNHCR وایي چې د کال 2023 د ستمبر د میاشت نه د کال 2015 د دسمبر د میاشت پورې د 900,000 سیوا افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي او لا هم روان دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونې تاسو هر ورځ د ریډیو او د اپ د لارې نشریږي تاسو اوریدل شئ. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنگزیب ویلی دی چې تر دې وروسته به صوبایي د خیبر پختونخوا خصوصا خیبر پختونخوا صوبایي حکومت سره په دې کار کوي چې څنګه وفاق هغوی ته د قومي مالیاتي کمیشن او اړوند نورې مالی پنګې یا فنډونه ورکړي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا حکومتونه له کلونو راهیسې په وفاق تور پورې کوي چې د بجلی او اوبو هغه پیسې صوبې ته نه ورکوي چې په وفاق باندې قرض پاتې دي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنگزیب د خزانه لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر صلاحکار مزمل اسلم ته باور ورکړی چې صوبې ته به له وفاقه په وخت د قومي مالیاتي کمیشن او اړوند نورې مالی پانګې جاری کوي. دا خبره د فبروري په دریمه په اسلام آباد کې د خزانه د وفاقي وزیر محمد اورنگزیب او د پښتونخوا د خزانه د صلاحکار مزمل اسلم په مشرۍ د صوبې او د مرکز د متعلقه چارواکو ترمنځ د ملاقات وروسته د خزانه د وفاقي وزارت لخوا په خپور شوی بیان کې مخې ته راغلی ده. د بیان تر مخه د صوبې او مرکز د خزانه د چارواکو ترمنځ د زمشوی او قبایلی زلو د پرمختګ په اړیزي توګه د بیکورشوی خلکو او د قومي مالیاتي کمیشن د فرمولې لاندې په وخت له وفاقه صوبې ته د مالی فندونو او بقایاجاتو جاری کولو په اړه خبري شوې دي. د دې ملاقات وروسته د خزانه لپاره د اعلی وزیر صلاحکار مزمل اسلم د پاکستان د بول نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امکان دی چې د دې ملاقات وروسته صوبه له مرکزه د منصوبه بندی د محکمینه د خپل برخي 1.5 ارب روپی تر لاسه کړی. مزمل اسلم زیاته کړه چې په دې غونډه کې له مرکز سره په دې وروستیو کې د پوځي عملیاتو په وجه د بیکورشوی خلکو د مرستو خبره هم راپور تکړه. خود خزانه وفاقي چارواکو ورته وویل چې مرکز فلحال په دې برخه کې د مرستو ورکولو وسایل نه لري. یاد دې وي چې د جنوري په میاشت کې د صوبې اعلی وزیر سهیل اپریدی د صوبې د بجلی د خالص ګټي تیل او ګیس د رایلټۍ د زمشوی قبایلی زلو د پرمختګ او د قومي مالیاتي کمیشن په برخه کې د ورپوري بقایاجاتو ادا کولو لپاره وزیر اعظم شهباز شریف ته یو لیک هم استولی وو. په پیښور کې خبريال او شینون کې ارشد عزیز ملک وایي د وزیر اعظم شهباز شریف او سهیل اپریدی ترمنځ د ملاقات وروسته د پښتونخوا صوبې او مرکز ترمنځ د مالی معاملاتو خبره په خلوري روانه شوې ده.
دال چې زمونږ 93% چې کم ریوینیو دی هغه فیډرل ګورنمنټ ناراضي زمونږ خپل چې کم دی 6-7% دی نو هغه 6-7% کې هم د افغان چې کم ترانزټ ټریډ او د افغان ټریډ چې بند دی دیکھتا مونږ ته چې کم دی اوس پورې هغه کې 4 ارب روپے نقصان شوی دی شپږو میاشتو کې. هغه نه علاوه چې کم دی نور ټیکسونه چې راځي هغه کې هم کمی شو. نو کرایسس خو صوبه کې شته نو د دې حوالے سره پکار داو چې پی ٹی آئی سیاست دے بیل لگا ساتھی اور حکومت سارا چکم خبری جگہ دے بیل دو اگست ساتھی کا نا یعنی الدا پرائم منسٹر دا خبرو کو چ پکار دا دے چ سیاست بخبل خپل کو او چ گورنمنٹ چ کم دے دا دا دی کار دا چ لگا عوام دا پارا کارو کینو دے دا پارا ملاقاتو نو مون جاری ساتو.
دا خیبر پختونخوا دا خزانے دا محکمے نا مشال ریڈیو تا دا ترلا سشویو دستاویزاتو ترمخا روان کال په بجټ کې د قومي مالیاتي کمیشن د موجوده فارمولې ترمخه خیبر پختونخوا شوبې ته تردید ما په 655 ارب روپو کې 600 ارب روپی ورکړې شوې دي او په ان اف سی کې لا هم 550 ارب روپی مرکز ته بقایا پاتې دي. د خزانه وزارت د دې بقایاجاتو ترڅنګ د بجلی د خالص ګټي قبایلی زلو د بقایاجاتو تیل او ګیس د رایلټۍ او ځینو نورو بقایاجاتو په اړه د 4.5 ارب روپو نه زیات د بقایاجاتو یو حساب د وفاق په ذمه جوړ کړی دی. په پیښور کې په مالی معاملاتو او بجټ باندې نظر لرونکي خبریال عرفان خان وایي په دې حساب کې چې کومې پیسې د ټاکل شوي فارمولې او حساب لاندې راځي نو هغه صوبې ته په وخت راځي خو چې کوم ورسره مرکز تر دې دمه نه دی منلي هغه لانجه د پخوانه را روانه ده.
چې کوم زمونږ د
باغی یا د تیل گیس حکومت کی یا د فاٹا مرجر نه بعد چکم پیسو وادی شوی وی هغه یا د ای جین قاضی فارمولا پن بجلی خالص منافع هغه چې نه ملاویږي نو دا د هغې ټول کیلکولیشن کړی دی.
د مزمل اسلم په مشرۍ د صوبې د خزانې د چارواکو او د وفاق د چارواکو د ملاقات وروسته د خزانې د وفاقي وزارت لخوا د خپور شوی بیان تر مخه دواړه خواوې په دې سلا شوې چې د متعلقه ادارو او تکنیکی لارو په ذریعه به د مالی ستونزو او بقایجاتو د مسلو د حل کولو لپاره همکاري جاری ساتي. ولهم غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام واورئ او ځان له تازه حالاتو خبر وساتئ. اوس یو رپورت ورزو د خبر پښتونخوا. حکومت د غنمو او اوړو نرخونو زیاتېدو وروسته ولسته په ارزانه نرخ اوړه ورکوي، خو ځینو کسانو مشال ریډیو ته ویلي چې دا اوړه د سم معیار نه دي. حکومت اعلان کړی چې په ځینو ځایونو کې سرکاري اوړه خلکو ته ورکول کیږي چې د هغې بیا د نور مارکیټ نه کمه ده، خو خلک وایي چې دغه اوړه بې خونده دي او ترخه دي. په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
دا مردان اولس وایي دوی ته ملاویدونکي سرکاري اوړه خراب دي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د اوړو نرخونه د کمولو په غرض د صوبې میلیونو ته پارزان نرخ د غنمو ورکولو پریکړه کړې وه چې ورسره په بازار کې د شلو کیلو بورې نرخ د 3300 په ځای 2200 روپۍ وي. په مردان کې یو دیاړی مار منیر خان مشال ریډیو ته ویل چې د سرکاري اوړو ډوډې سم نه پخېږي، هم یې خوند خراب وي.
ګوډي زیات غریبی دی او پیش شدت دی چې دا چپس کارخانه کې کار کوم، زما 700 روپے زیاتی ده. ډیر زیات خپه شوم، ډېر انتهایی زیات خپه شوم. زموږ دغه 100 روپے زیاتی دی او د کیما اوړه یو سرکاري او هغه د خوراک نه نه غړدول شو نه خوړی شو او داسې خپه کم داسې پریشان کم. هغه دکاندار په ما سره چې اوړو کو نو سو کو دې سره نه اوړو ټیک نه مکمل خراب تورات دي نو سکول نشو سره.
د خیبر پختونخوا حکومت د جنوري په 28 د خوراک صوبایي ادارې ته امر کړو چې 1,16,000 میټریک ټنه غنم دی د صوبي مجاز ډیلرانو او میلیونو ته ورکړي شي چې ورسره به د اوړو نرخونه کم شي. یا د پریکړه د هغې وروسته وشوه چې د پنجاب حکومت لخوا خیبر پختونخوا ته د اوړو او غنمو په لیږدلو بندیز ولګید. د خیبر پختونخوا د اوړو د میلیونو د اتحادی او مشر اقبال خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت لخوا ورته کوم غنم ورکول کیږي هغه درې کاله زړه غنم دي.
یی سره کم غنم پراتی دي د پاسکو د درو کالو مخکې سلورو کالو مخکینی غنم دي او انتهایی ناقصه. تاسو جی یقینو کې اوړی دي مکمل سپګو والی دي. بل دویمه خبر دا چې داسې سمیل کوي کنه لکه مونږ خپل ځانی کوټې بندې شوې نه لوچتو. بله دا خبره ده چې د ریټ مسله ده. نو ریټ مونږه د پنجاب دغه چې کم دی پنجاب کې ورکړی دي او ویل گرینڈنگ چارجز ورکړی دي 2700 روپے بوره. مونږ راکړی 2500 روپے 700 روپے بوره. نیم پنی مدغه فرق ته لکه پنجاب گورنمنٹ غنم چې په ار ریټه غشتي یو ورکړي په 7500 سبسیڈی و سره واچولا او دوی چې کم دی زمون ټکی پی گورنمنٹ دوی په 600 روپے خپل ګټه واچولا نو مونږ عوامو له غنم دغه کړو.
د حکومت د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې روزانه 4,000 تر 15,000 میټریک ټنه او د کال په سر 250,000 میټریک ټنه غنم استعمالیږي، خو په صوبه کې د غنمو پیداوار لدی کم دی. د اوړو د میلیونو مالکان وایي چې د غنمو د کمښت پوره کولو لپاره مجبورن له پنجابه ګران بیا غنم اخلي. په مردان کې د اوړو کاروبار کوونکي حاجی رامبیل مشال ریډیو ته ویل چې د اوړو د خرابې کوالټي له وجې زیاتر اغوستونکي ورپسې سرکاري اوړو واپس وروړي نو مجبورن یې د سرکاري اوړو کوټه ختم کړه.
نو دینه خو چوکر مکر دی نو بازی کنه اول سیل اوړو دی اول سیل اوړو دی نو هغه اول سیل اوړو خامخا بسری وي او هغه بدل تدی خلک اوړي نو خلکو عادت پدی فین فین باندې دی او دلته غنم هم زاړه غنم دي نو په دې وجه باندې هغه اوړو لږ سره راځي او خلک یې نه خوښوي. کوم چې سپیشل اوړي او چار شده اوړي دي هغه موږ سره دي نو به دغه والا باران والی غنم به ورکوي والا په دې وجه باندې هغه غنم خلک نه خوښوي او لږ هم دي. کوم چې د پنجاب غنم دي هغه نشته کنه کم دي په دې وجه باندې خلک نه خوښوي بس واپس کوي.
د خیبر پښتونخوا د خوراک د ادارې په وینا چې د دې لپاره به د ضلعي او تحصیل په کچه د څارنې او فزیکي تصدیق یو اغیزمن نظام یقیني کوي. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، مردان.
دا مشال ریڈیو دا
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی وسبته ستو مرکه درووره مرکه د ایوی هنرمند ده د اداکار ده کچرته تاسو د پیښور ډرامې کتلی نو خامخا به مو نو شابه په یاد دی او شابا یو داسې هنرمند ده چې نه یوازې په پښتو کې بلکې په اردو ډرامو کې هم کار کړی دی او په لزګونو ډرامې جوړې کړې دي. د هغه سره زموږ همکار اسما ګل مرکه کړی راځي چې دا وره
دغه زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته وایي چې کم وخت کې زنانه ټی وی او ریډیو ته راتلل د اغوی د نشټ برابر او تاسو له څنګه دغه فکر راغی؟
زما په خپل ډیر زیات شوق ما وایي چې دا کم خلک ټی وی کې راځي چې دا به څنګه راځي، نو ما تجسس هو هغه تجسس درا وسم ټی وی ته.
بیا تاسو ته ستونزې سوي د کورنۍ خلکو د چاپریال خلک څنګه خیبر پښتونخوا کې به اوس هم مسلې هغه وخت کې لګي ډیر وي، دغه تجربه څنګه وه؟
ډیره تلخه تجربه ده، ډیر مرحلو نه تیر شوی هم، خو شکر الحمدللہ چې زما د امی سپورټ زما سره او هغه ته پتا وه چې زما لور خپل ځان سنبالول شي، خپل حفاظت کولی شي. او بیا په پی ٹی وی کې چې څومره زیات تر پروډوسرانو یا کیمرامینانو هغه زما د والد صاحب سټوډنټ سو، زما والد صاحب اسلامي کالج کې ټیچنګ کو، نو زیات پکې دا غي سټوډنټ سو، نو لہذا ما ته پکې اس مسله نه و.
بل کده هم زمونږ اوریدونکو ته وی چې تاسو د خیبر پښتونخوا د کمی سیمې سره تعلق لرئ؟
زه ماشاءالله د خکلی علاقې سوات سره
تعلیمي زده کړې کوم راته وی چې تاسو څومره پورې کړې دي، ځکه چې تاسو په خبر په ډیر وړو کې عمر کې د اداکارۍ شعبې ته راغلي وې؟
او نو ما خو تعلیم پرې ښه نه کنه، ما وسره وسره خپل کوشش هم جاری ساتلې، او نو شکر الحمدلله یو ښه مقام باندې هم د الله کرم دی.
تاسو نه وروسته بیا تاسو په کورنۍ کې په چاپیریال کې یا هغه وختونو کې بل څوک راتلل نه ستاسو له کورنۍ نه؟
دا چونکه ډیر ګران کار دی، نو هر څوک دې ګرانې ته ملا نشي ټینګولی، زړه نشي ټینګولی، ځکه چې هر مرحله یې تکلیف دی. دا اوس لکه ګوري روژه کې په آؤټ ډور کې په غر د پاسه، نو سو سو ځله داسې وشو چې زما به روژه وه او زما به طبیعت خراب شو، او هغې به وی چې دې له اوبه ورکوي، نو ما به نه زما روژه ده. نو لکه داسې وړې وړې خبرې خو بیا لوی شي. نو الحمدللہ چې زه په خپل مقصد کې کامیاب یم او کوشش دا کوم چې کم ټیم پورې کار کوم نو چې خدیو کم.
دغه راته مو وایي چې په دومره عمر کې ستاسو د ټولو نه ښه یا بده تجربه کوم زموږ د اوریدونکو سره شریک کړه په اداکارۍ په دې میدان کې؟
بده تجربه شکر الحمدللہ نه ده شوی، او ښه تجربه په هر دوه مډرام کې، خولي خولي یاداشت، خولي خولي خبرې.
بیا ستاسو په اولادونو کې د چا شوق وو چې هغه راغلی و د اداکارۍ شعبې ته؟
نه، هغه وایي چې دا یو ګران کار دی، بجای د دینه چې مونږ دې ګران کار کې خپل وخت ضایع کوو، نو ښه خبره نه ده چې مونږ بل چرته ګران کار ځان لخوا کوو، خو دومره ګران نه څومره چې تاسو سنځي او څومره تکلیفونه تاسو تیر کړل، نو هغه ته ښکاري کنه چې ما کم کم مرحلو نه. او تاسو به یقین نه راځي زه د یو لسو کالو راغلی وم پی ٹی وی ته، نو دا هغه وخت نه بس چل سو چل
چې اوس نوی څوک جنه کوي هغه نو شابه جوړېدل غواړي، نو اغوی جوڑے دیش
ہر چا کے اسما جان صلاحیت شتا بشرط چ محنت کئی، زکہ چے ما ډیر زیات محنت کړي دے کما تا نن صدارتی ایوارڈ پ کے پی کی ملاو شوی دینو داغي شاته زما ډیر زیات محنت دے. بیا زما د مشرانو د استادانو د ٹی وی پروڈیوسرانو ریڈیو پروڈیوسرانو داغي غ سٹرگل دے چ کما ما سره محنت کړي دے، نو شکر الحمدللہ یو خ ایکسپیرینس دے.
دغه رامم کما داس خو ډیر زیات یغه خو دغه نوم ګرانه خبره ده چې سلیکشن پکې کیږي چې نه دامه خوخه ده، خو بیا هم صدا سی ډراما یا صدا سی ډایلاګ چې هغه تاسو د زړه نه کړی یا زړه ته ډیر نږدې؟
ما چې کوم سکرپټ غسه ده کوم ډراما ما کړی ده، نو هغه ما د زړه نه کړی ده، ځکه چې هغه سره زما نوم تړلی، زما د شخصیت سره هغه تړلی، نو زه یو ډرامې نم ځان نه خلاصوم. خاپونه سلګې خوبونه سفر سحر دا یو سو داسې سیریل دي چې هغه زما بیکچه خوخې دي.
نوی چې جنکی راتلل غواړي نو اغوی له تاسو سره مشوره ورکول غواړي
چې اغی راځینو اول د مخبل مشرانو په اجازه راشي دویم دا چې انتهایی مهنت دی کوي او ټول نړومبنه خبره ده ز ارز وکوم هغه ماشومان جنکو الکانو ته چې خپل ایجوکیشن مکمل کین نو بیا راشي
سمده ډیر زیات مننه نوشابی بیبی تاسو مشال ریډیو له وخره
خوشاله اوسئ مشال ریډیو ته زماده طرف ډیر ډیر دعا سلام
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.